نعم حوانان ګوره دا وکړي مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا ترنه نه پاره پنځه په سټان کې څلور په باډي کې تر دغه وروره بالا او نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کرایه ده یا دوه نیم سل افغانۍ کرایه ده د یو ځای ستر بل ځای پورې وروره ده موږ ټوله کښې جوړې دغه موږ پیغامو د طالبانو لوړ پوړو چارواکو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چی ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتادې ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورني تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران
زه په خپل ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، دی دلاور خان ته ورځي سي پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنه کړي دا به په ډرامه کې واورو.
خصمې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده، ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د نیول شویو نشه یي موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشه یي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونه له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلني راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تیر یوه کال کې د نشه یي موادو په تړاو تر 8000 ډیرې قضیې د دوی محکمو ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیړي او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوې 8415 اتیا ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده او د هغه قضایا او تعداد چې تر کار لاندې دي 470 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقکوونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روږدي، ډیر وخت په بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. لدې میرمنو څخه یو میرمن چې تازه د زرنج ښار د ښځو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوی خپل اصلي نوم نه ښیي. د میرمنې ازادي رادیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران، باز در ایران
سه پخوا ایران ده تلالی و ما حال ده ناروغ شما و خسرگنه می نشه ای مواد را کرل لحقه وقتا می نشه بایل کرده او رو رو پا دی عمل اخته شما میره می ده ایتیاد نعمل ده طلاق و اخرات را کوا سه کمی دلتا زن بستری کرد که ده زن در مل نو نکرم میره می بچیان میره سخه گرزوی او ما ته طلاق را کوی.
د زرنج ښار اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو خزینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستری ده. دا وایي چې د خور نشوي دا هم معتاده کړه.
یو خور می معتاده و، کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تاریاک به مې خوړله او کله چې به می پیسې درلودې خیخې نشه می کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شل بستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله، خو اوس یې د بهرنیو مرستو، تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشټوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لوغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په داسې پرځ میاشت کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوی شوي دي چې بیرته ورسپارل شوي خپل قریبان ته، او اوس لس تانې تر تداوی لاندې دي، چې اته دانې غټ ښځې دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې مرستې کړي دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو سي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي، او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، آیا ټول نشئی مواد په یوه اندازه خوله بدبوې کوي او که توپیر لري، آیا د نشئی تر پریخودلو وروسته د خولې بدبوې ورکیږي او که ځانګړي درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور، په پیل کې د خولې د بدبوې عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبوې ډیر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکی خیال نه ساتل، د غاښونو کریز یا پوروالی، یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجي ورته ویل کیږي، د ژامې، د وریو او د ژبې مختلف باکتریایي ناروغۍ، په عین حال کې ځینې خاص خواړه د دې باعث کیږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبوی رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغي وي، لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبوی لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې دربل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي، د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي. او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبوی رامنځته کړي.
نشي مواد ولی د خولې د بدبوی لامل ګرځي؟
معمولا د کسان چې مخدره مواد اخلي، نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته، د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبوی لامل شي. د دې ترڅنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغي کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کیږي. هغه کسان چې تمباکو او سیګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو دغه مواد زیات ټول شي او په دې کې میکروبونه وده وکړي او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویۍ لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي د دوی د غذا د دوی د صحت او د حفظ الصحه ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تنباکو له سیګریټو له چرسو نسوارو هم په ګډه استفاده کوي او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې په غاښونو کې په ژامه کې زخمونه واړه زخمونه رامنځته شي په دې کې میکروبونه وده وکړي غاښونه تور شي په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي توروالی رامنځته شي غاښونه او د غاښونو وری نرم شي چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي او په عین حال کې د غذایي موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل ټول د دې باعث کیږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپل د دې باعث کیږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي چې دا خپل د خولې لاري او د تنفسي سیستم په خارجيدونکې هوا کې کېدل شي دا ظاهر شي چې دا خپل د بدبویي باعث کیږي. ولی هغه څه چې ډیر د تشویش وړ دي هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابیږي او د غاښونو ساتنه د غاښ ډاکټر ته په وخت مراجعه او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته د خپلو غاښونو د خولې حفظ الصحه ته توجه نشي کولای.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډیره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحی ستونزه ده. په دې معنا چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي یا حد اقل دوی توجه وکولی شي. ولې د وخت په تیریدو سره د احتیاط له پرمختګ سره دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابیږي د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنی کمرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده. ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي او د دوی د خوړلو د دوی د څښلو د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي او له دې سره د دوی د خولې د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه‌یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونو یو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه، د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نسی کولی سی یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی دی.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو د دې د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پورځ نه واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رازه خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رازه پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه د مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خه مجید، اوس دا راته وایه چې څنګه راغلی؟
بس دلاور خانه، ماتل دی چې وای سوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پېښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پېښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو، توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پېژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دانن په ورختۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړې، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره، ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر ورختا و، د دروغجن شک مې نه ور باندې راغی، ډېر مې زړه ور باندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پېژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډري دی تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ور باندې وسوځي.
مجید زویا، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې، څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
او خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه نه شوه؟
ښه ده، کومه سوله تر هغه بد بدتر سوه. بېخي حساب بندېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سره. که ډاکټر ته بونه ځو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویا.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه؟ هر څه مو درلوده، ټول ستا د دغه غم لړلو نه شور د ناڅه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې
په مور دې څه وشو؟
په مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا، کور مې خراب شو، دا ټول زماله لاسا، ټول جایداد مې په نشو کې لاړ، او ځان مې په خپل لاس دومره بے اعتبار کړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
زیر رحمان چستا ده
سنخان شوم.